2001.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اوس توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. په ننګرهار کې د ورشتونو له امله لږته لږه څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسئلې په اړه د نظر د تبادله او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. ایران وای چې نن سهارې حبیب چعب، مشهور په حبیب اسیود، په تهران کې اعدام کړ. اسیود ایرانی ول اصله سویډنی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترې تم شو. د سودان د جګړې د شکلو خواو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو تکشینی. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی او د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم به نن ترسره شي. دا په تیرو ولسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله مخینه لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان و سره کومک بونی کی پاسانی بنی و مشکل سره دیدی چون دی پول خاوری حاکمیت دوی سره دیدی دو دوی که غوالی رشتیا هم پاسانی سره نسبت مخی کلونو تا دمن سوالیشی.
پیابل راپور که بواوری چی دکتران وای پر یو وخت څو ډوله نشي کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دې وخت په بل څه ته نه چې محمد اخیست تر تریا کوتر کوډر مو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږیدل یو چې د نشي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینند هغه چې مخدرات او ساکی کار کې د غیر د پرمډین مسلکین اشراط درلودل چې شمیرې په سکونو ته رسیږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او ښادۍ کې برخه نه سم اخیستلی.
زموږ ګلر ته چې پلار ته چیرې لاړ شي چې موږ دلته خوشي کې ته لاړ شي څه خو زموږ پلار وي کاکا وګوره زمن دلادي وسکینې شپې ته ته ورک شي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
هلک ودرېږه.
ها دادا ولاړې قومندان صاحب
دادی څه شی را بار کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خو هر شی کېدای شي، څه شی دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالر او ډېرې پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاق او د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولي دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولای سي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت دا مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یوه لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان و سره کومک بونی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی چون دی ټول خاوري حاکمیت د دوی سره دی، نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو وړل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمیر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډېرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یوه ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاته کېږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردارګل د اتو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشې کوي او هغه نشه یي مواد چې دی ډېره اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې آسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سردارګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو او یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشه یي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
لا تنزل اسکال کیری تزا مطالعه سوایم اول نفس کوله بیا پر روینم پسیخت اسولم نو بیا طالبانو یو فرمیاش بنجکرم پکندار پا ما باسکیه نو جورس ولما دا ځای چې رایلاس ولما رالم پراته دلته کرا کرا راتللم اوس بیا فخر سوین بیا موتاج سوین
سردار ګلوی د دې اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي ځکه دی پورس کې 500 سل افغانۍ پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفی ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشهیي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشهیي مواد راوړي که معتادین د پخوانیو نشهیي موادو له لارې نشه نه شي مجبوره دي چې نوي ډول نشهیي مواد ته مخه کړي
لدیش با خبر کشته نیست ماما داشت تریاکو تر پودر و تر شیشه پولی دکار داره که چقدر من تو پیتو وجود من نمیاد مواد مخدر سر ترکوالش پر پودیان ترکوالش
تر 2014 میلادی کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حده هغه نشئی مواد استعمالیدل چې له نشئی بوټو څخه په لاس راځي لکه تاریاک او چرس خود معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم پیل شو ډیری هغه معتادین چې په خا به د تاریاک یا چرس نشه کوله اوس د نشئی ګولیو خیخی او هیروینو نشو ته مخه کړی ده د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشهیي موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشهیي موادو ته مخه کړي
مقدار که بغلورف پس تحمل زویت
کله چی ده نشهی مواد و اندازه دیر شوه ده وجود غم هم ورسره دیریگی کله چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کیگی چی ده نشهی مواد و اندازه نور هم دیر کلی بلا خبره ده بازار ده پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشهی مواد نیسی پا دیر صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشهی مواد و حق و نور و دولونو تا مخ کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشهیي موادو استعمال دی ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د دې سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي
ترنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشه کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتا کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري که څه هم ارواپوهان د نشهیي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشهیي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي تر دې دمه د نشهیي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي
د بده مرغه دقیق نشم ویل چې شمېر به څو ته رسیږي خو په دې ساحه کې د 1906 نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و یوازې په 1906 کې موږ 112 نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو په پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټرینینګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلفو سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لفلټونه، مجلې، کتابونه دا هم نشر کړي دي. ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي او دقیق شمېر یې د بده مرغه متن دی معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیاد کتابونه زیاد فوکس هم په طبي برخه باندې وو او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو دپاره تر 5 میلیونه زیاد کتابونه د یادو ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته که راشمه نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلفو ډولونو باندې وو. موږ د نجات په نام باندې مجله درلودله چې په هغه کې مسلکي نشرات مو او د عامه پوهاوي نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او اچ آی وي باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز د مخدراتو ایډز او اچ آی وي باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دې نه هغوی چې مخدراتو ساکي کار کوي دغې دپاره هم ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سلګونو ته رسېږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همداراز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره هم چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبد مرغه کوم سیستم موږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر رسېده او غوښتنه په ټولنه کې عامه وه. دغه یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړي هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ دا کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساکي کارکوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغوی مسلک کې بدلون راغلی دی. خو په غیر مسلکي کار کوي، اوس یې په هماغه برخورد دی د متدین سره په مسلکي شکل باندې. خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نشو ارزونه کولی.
تاسو خو د معتادینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلود. د ډیرو هڅو سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهي، مخدرات د مخنیوي باره کې به قطعي اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي، دا به ډیر ښه اقدام وي. خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاو وي. نو مواد که چیرته په نصاب کې شاملیږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نورو نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشه یانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار و پاک شو پلار می جنازه وکړه په کلي کښې په کور باندې مور پراک جوړ چا بیا سې راغلم کور ته چې جګرخونې په دې عمل ولوېدم په دروازه لورې کښې زمونږ د برنې کار ده د سګانو نو په یو وخت کښې د چمن باندې ټول پوریاندو ته ناست وو مور پلار چې ما وپات شو په دوه ورځ کښې دواړه وپات شو بیا به جګرخون جګرخون وم جګرخون یوه ورځ دا هغه ته راغلم د چمن وزري ته یا پولیس ناست وو وایي څنګه جګرخون ما دا جګرخون چې راشي یو دود ووایم یو دود مو ووایم هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کښې بیا ورغلم دود مو ووایم تقریبا غون دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مو پوډر استفاده وکړه بیا مو سورته شیشه شروع کړه مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړل او پاساب مینه ټکان راولي دا ټول زاریات دي ما په کار یې دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کښې مړه ژوندی دوم کله رنه پاتې شو یعنی کوم مایفل ته م نه شوم تلی کله په دې عمل ولوېدم بس بیا هر وخت چې په دې عمل کښې ناستم چې کار پاتې شو او پرې کله م مواد نه استفاده کړه په یو وخت کښې پنځه پنځه میاشتې څلور څلور میاشتې د کور ته م نه یم تللی کله په هوټل کښې کله دا تللم دی پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ته مې کوله دغه برمه مې چلولې برمې پیسې مې نه واخېستې یو څه به م ورور ته ورکړې نور مې ستې خپله استفاده ته مې کوله او شکر د غلا مې نه کوي او چې مواد به نه ویستې بیا بدن درد تکلیف او ذهني ټینشن به وو بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یي خو چې عمل به تلل په مال کښې به تللې او یو میلیون ګټه د خوشي کوله د عملیانو نه به م شیان اخېستو دوی به راغله کول غمی شو یو شی بل شی ما به ته نه اخېستو ما به بیا مارکېټ ته وړو مارکېټ کښې مونږ بیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی ملیان خو هر شی به راوړو بایسکلونه ای موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول په دې باندې ما دوه بچیان لرمه تعلیم کوي نو دا زه وایم کله ته چې پلاره ته چېرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کښې ته لاړ شي ته خو زمونږ پلار یې اکاکا وګوره زمنو ته راځي سکینې شپې کوي ته ورک شي او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم روزګار کوم پیسې راوړم بیا له مطمئن کړم ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي جرمني کښې دي څوک په امریکې کښې دي ما نه په عمر کښې هم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ځای دي خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو آئندا ته یې فکر وو کوم استاد شوی نه وای اوس به زه هم هماغسې بېل بې غوندم ژوند به موټر به وی کور به وو که ژوند وو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کښې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی د پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کښې یې پولیس نیسي دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو په بوجیو کښې څه دي او وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کښې واورو
یاره اسلمه بچیه سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي سږ کال اوبه مفتې دي پروسه کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي پرده مو پکې کېږي له خیره
خو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک کروزي را کړي
سلام جانه په څه لګیې
السلام علیکم
وعلیکم سلام جانداد ستړی مشي
ته هم ستړی مشي خیر یوسې
جانداد کاکا ستړی مشي
خیر یوسې وراره ته هم ستړی مشي
خیر یوسې
سلام جانه خدای دې خیر کړي څه شی کرې
والله بل که خو ګټه نه کوي ما ویل کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی سږ کال اوبه هم ډېرې دي ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جانه په ځمکه کښې دغه خاشخاش کرې
هو دغه خاشخاش پکې کرم ولې دا خاشخاش خراب دي
خراب نه دي خو دا خاشخاش دومره اصل نه ورکوي
دغه خاشخاش مونږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړي دي مونږ خو تل دغه خاشخاش کرو
ته دې فیل په غوږ کښې ویده یې بابا اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خاشخاش راغلي دي
نو دا نوي خاشخاش کومې ښېګڼې لري
یو خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي
خخ دا خو ډیر خخاش خاش دی دا چیرته پیدا کیږي
دینی وکلی حاجی سمت خان خو به پیژنې
او پیژنم
حاجی سمت خان دغه ډول خشخاش لري دغه کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زه به هم دغه نوي خشخاش وکړم
ښه زه نو ولاړم د خدای په امان
په مخه دې ښه کاکا په مخه دې ښه اسلامه د چندان خبره مې خوښه شوه که مونږ هم دا نوي خشخاش وکړو ښه به وي ستا څنګه خوښه ده بچې
بیخي مې خوښه ده ما هم اورېدلی چې نوي خشخاش ډېر ښه دي
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمت خان څخه دوې بوجې خارجي خشخاش راوړه
سمه ده پلاره دا دی ځم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي
په غبرګو سترګو قمندان صاحب
هلکه ودرېږه
دا دی ولاړ یم قمندان صاحب
دا دې څه شی رابر کړي دي
څه شی نشته د کور سودا ده
د کور سودا خو هر شی کېدای شي څه شی دي
خشخاش دي
خشخاش څه کوي
پلار مې ویل رایې وړه نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي
دا دې له کومه ځایه راوړل
له نوي کلي څخه مې راوړل
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خشخاش خونه دي قاچاق
دا خشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وایي چې خشخاش نه دي قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي
قمندان صاحب خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته راوښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیته چې لاړ شو د پولیسو اوضې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قمندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخېژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای په امان
د زهرو کاروان